السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی په موکړی خبرونو ته. ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او لیکلی دی چې نورو مرستو ته هم اړتیا شته او نورې مرستې دې سیمې ته پر لاره دي. د روانې میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 15,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیې وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی دې وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼې ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف ښځینه کارکوونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپلې کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو ښځینه مامورین په کورونو کینولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عینک د اتلانو او بند امیر د خامرانو او بله د سپین غر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ. دا لیګ د دوشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو چې اتو لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به یې د اګست په 15 وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په نورو هیوادونو کې په غیر قانوني ډول د امریکایي وګړو د نیولو او هغو ته د سزا ورکولو مخه نیسي. د دې فرمان تر توشي کېدو مخکې یو جګپوړي امریکایي چارواکي په ټلیفوني خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل دا فرمان د متحدو ایالتونو دولتي ادارو ته صلاحیت ورکوي چې پر هغوی چې امریکایان په غیر قانوني ډول نیسي بندیزونه ولګوي او نور تدابیر ونیسي. دا اقدام په روسیا کې د څو امریکایي وګړو له نیول کېدو وروسته کیږي. په دې ډله کې د امریکا د باسکټبال نامتو لوبغاړی بریتني ګرینر هم شامل ده چې په 13 فبروري میاشت کې د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شوه. روسي چارواکو وویل چې د نوموړي په بکس کې د 400 وړې موندلې دي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زلنسکا له سپینه ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یوه تور رنګه جیپ کې سپینه ماڼۍ ته ولاړل. د سپینه ماڼۍ چارواکو د اوکراین له رواني ناروغانو سره د امریکا د مرستو په اړه میرمن زلنسکا ته معلومات ورکړل. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې دای متحدو ایالتونو ته د خپلې میرمنې له سفر څخه د پام وړ نتایجو تمه لري. د ازادۍ راډیو خبرونې اورې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوي راپور کې ویلي د تیر کال اګست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شوي په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بېوزلۍ په اړه اندېښنه ښکاره کړې او سږ کال یې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی.
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلی دي چې 22.8 میلیونه افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. سیګار دا راپور په داسې وخت کې خپور کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړي او زرخ شافیزی د بیو د لوړېدو علتونه ساجر اډو ته توضیح کړل.
یو دلیل دا دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه چې څه ویدي. دوهم دلیل دا دی چې موږ خپل ټول شیان تقریبا واردوو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راورده په شمول د غنم دریم دلی دا غدي چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځیدلی دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا لوی سره د بیوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلی دی او د پروسش کال په لومړیو کې دا شمیره 6 میلیونه تر دې ټیټه وه. سیګار په داسې وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندوی ټولنو خبرداری ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په پکتیکا کې یو ورځ ورسته لدې چې د زلزلې لکابله لدیر شو زیات کسان جوړ شول. یو ځل بیا د زلزلې ټاکونه احساس شوې دي. زلزلہ زپلی خلک روختیای مرستو ته اړتیا لري او د تیرو دوو ورځو د ټاکنونو لقبل هغه کورونه چې د یوې میاشتې پترڅ کې د زلزلې د نږدې دیرش زلزلہ ټاکنونو په نتیجه کې زیانمن شوی نړیدلې دي. به هم احمد شبر سره دای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره
د راپورونو لمخې د پکتیکا په گیان، شیرک او برملول سوالیو کې لا هم د زلزلې پر لپسې ټاکنونه احساسې شي. روسي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولې خو مالی زیان لري. په دې ولسوالیو کې د دوشنبې د مازدیګر د 15 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبې د شپې د زلزلو له امله د یو دیرش کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم دا زلزله د ریشتر په کچه 15.1 وه. د خبرګولې په یو دیرشمه نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې له زرو زیات کسان ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې یوې میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست کې د تیری یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې لزرو ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډیر کله کچرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوندي وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزور مل له احمد شبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولای شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوندي وژغوري.
ناروغ چې دا یا ډیر وینه بهیدنه او یا هم د تنفس لارو بندښت وژني نو خلک باید دا وو برخو ته ډیر حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډیر شدید وینه بهیدنه ولري که هغه مثلا په یوه دقیقه کې یو غټ رګ د یا غټ شریان په توګه رګ ورته وایي هغه پریوي نو په یوه دقیقه کې ناروغ وژني او یا هم د ناروغ هوایی لارې تنفسي لارې بندي تقریبا په یوه دقیقه کې که د مخ ته اکسیجن ونه رسیږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب مثلا په پکتیکا کې په یوه لرې ولسوالۍ کې عام خلک څوک یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی کې چیرته پښه لپښې کې وینه بهیږي هغه ځای ور وتړي او که تنفس بندي په تنفس په برخه کې څنګه مرستور سره کولای شي؟
که ډیر شدید وینه بهیدنه وي مثلا ورانه څخه د وینه بهیدنه پورته څخه دا ځای باید وتړل شي. په هر څه کوي که په یو ټوکر سره وي په چیرې سره وي یعنی کله وتړل شي مریض له مرګ وژغورل شو. دوهم که چیرې تنفسي لارې بندې وي تنفسي لارې منورې باید خلکو ته وروښوول شي. مثلا ډېر یو اسانه معنا ورسره دي دوه ګوتو په سله باندې خوله خلاصوي او یا هم تنفس کم مریض له خولې وینې راغلي مریض ته په بغل سره وضعیت ورکوي او کچی دی خلای ټوله تپی بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغه ته عام خلکو ته په ښوونځیو کې یا په نورو مسجدونو کې باید وښول چې مخکې په ځینو ځایو کې دا پروګرام پلی سوی ده چې دلته په غاړه کې یوه برخه ده چې یو تس ځای ده چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه اسرای کوي تر څو مریض یو روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا یې هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي، یعنې د ژبې په راایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي. یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو ټینشن پنوموتوراکس وایو، دا صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی، صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته، یعنې که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي، دا معنی چې صدر هوا داخلیږي، د صدر داخلي فشار. نو په دې کې د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې رالاندې دلته سې یو برخه سرې سي تر څو له صدر څخه هوا راووځي.
کېدی شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سرای کې، لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ ساه بنده وي، آیا ستونی ستخې څملوي، په اړخ یې څملوي، سر یې یو څه لاندې کې، سر یې جګ کې، څه وکړي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې شي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي، ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره، که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري، هغه خلاصوي د ناروغ لارې بنده کړي، هغه باید راوایستل شي. یا معمولا ژبه شاته ستوني ته ځي، ناروغ چې بیوخي ژبه ستوني ته ځي، هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللي، ژبه باید په ګوته سره راوایستل شي او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل شي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل شي. کم تر کم عام خلک هم دا کولی شي، کم تر کمه یو درې ورځنۍ د لومړنیو مرستو شینینګ باید ټول عامو خلکو ته، چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کیږي، حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې ملیدلې دي، دا باید وښودل شي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي، بیړني روغتیایي ټیمونه ځي حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښیي.
ډاکټر زلال احمد رنزور مل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې یوه وروستۍ موضوع. یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 500,000 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو د اجمل تورمن په راپور کې خبر شئ.
په امریکا کې د لوست خونې په نوم یوې موسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي، د موسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. خغل محب د دغه کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموري خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په موري لما سره لوبي وکړه، زما ګرګوتی وختان، زما کور، د پښتو ژبه تشباړلې دي. د عمر په زړه کې دوه کوره، رنگینی غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشاله يم، ماریا محب او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان شباړه دي. دغه کتابونو یو بل شباړون کې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي:
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. لبل پلوه با دا کتابونه لافغان ماش